السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې وړاندې د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې اورئ د کابل په هوایي ډګر کې د امریکایي عسکرو او افغانانو تر وژل کېدو وروسته د امریکا ولسمشر جو بایدن د دغه انتحاري بریدونو د عاملینو څخه د غچ اخیستلو ژمنه وکړه. هغه چا چې دا برید ترسره کړی او هغه څوک چې امریکا ته زیان رسوي په دې دی پوه شي چې موږ به ونه بخو او موږ به هیر نه کړو، موږ به تاسو ومومو او حساب به درسره وکړو. د پیخي عيني شاهدان وایي چې بریدونه خورا قوي وو. د نړۍ ګڼو مشرانو له هغې ډلې د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن دغه بریدونه وحشیانه بللی دي. د نړۍ مشرانو ژمنه کړې ده چې له افغانستان څخه به د خلکو د رایستلو ماموریت همداراز دوام پیدا کړي. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه واورئ. د مهمو خبرونو سرټکی، د بریتانیا صدر اعظم وایي د کابل په هوایي ډګر کې له انتحاري بریدونو سره سره به له افغانستان څخه د خلکو د ایستلو بهیر دوام وکړي. پر کابل ښار د طالبانو د ولکې له ټینګېدو وروسته د هغو افغانانو شمیر خورا زیات شوی چې د سپین بولدک له لارې پاکستان ته ځي، او یو شمېر نورو هیوادونو له هغې ډلې کاناډا، پولنډ او هنګري پرون اعلان وکړ چې د کابل له هوایي ډګر څخه د خپلو اتباعو افغانانو د ایستلو بهیر بشپړ کړی. خبرونه د بریتانیا صدر اعظم وایي د کابل په هوایی ډګر کې له انتحاري بریدونو سره سره به له افغانستان څخه د خلکو د ایستلو بهیر دوام وکړي. بوریس جانسن د کابل د هوایی ډګر انتحاري چاودنې وحشیانه تروریستي حملې وبللې. د چې د خپل هیواد د حکومت د بیړنۍ کمیټې غونډې ته خبرې کولې وویل له بده مرغه د امریکا د پوځ سرتیري او همداراز ګڼ افغانان په دې برید کې وژل شوي دي. د چهارشنبې پر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم ویلي وو د اگست په 13مه نیټه د امریکایي پوځیانو د ماموریت له پای ته رسیدو وروسته به هم هیواد د امریکایانو او هغو افغانانو ایستلو ته دوام ورکړي چې ژوند یې په افغانستان کې له خطر سره مخ دی. کاناډا، پولنډ او هنګري پرون اعلان وکړ چې د کابل هوایي ډګر څخه د خپلو اتباعو او افغانانو د ایستلو بهیر بشپړ کړی دی. د فرانس پریس خبری آژانس د راپور له مخې د کاناډا د دفاع وزارت استازي جنرال وین ایر پرون پنځمه د خپل هیواد ماموریت بشپړ وباله. د کاناډا دفاع وزیر هرجت ساجن هم په یو ټویټ کې لیکلي چې کاناډایي ځواکونو د څه باندې 3200 افغانانو په ایستلو کې مرسته کړې ده. هنګري هم پرون ویل خپل ټول اتباع له افغانستان څخه ایستلي دي. د هنګري د دفاع وزارت ویاندوی تیبور بینکو په بوداپست کې یوې خبری غونډې ته وویل د وی از مکسر تیرو 540 تنه وستل 540 تنه هنګاریان، امریکایان، اتریشیان او افغانان موګوت وانی دو چې د هنګری ټول ادب خپل هیواد ته راولو. لبلی خوا پولند وی له افغانستان څخه د خپل ادب او هغه افغانانو چې دوی باید استلې وای ماموریت بشپړ کړي. پولند په 340 تلوتنه کې د نسو ډیر شو افغانانو په شمول تر 1100 ډیر کسان استلې دي. هندی رسنی وایي طالبانو د هغو 1300 تنو افغان سیکانو او هندوانو چې غوښتل په هند کې په مذهبي مراسمو کې ګډون وکړي مخه نیولې ده. د افغان سیکان او هندوان د پنځشنبې په ورځ په ډیلی کې د خپل مذهبي پیشوا سری ګورو تیګ بهادور د زوکړې په 400 کلیزه کې د ګډون لپاره هند ته روانو چې مخه ونیول شوه. د هند په پلازمینه ډیلی کې د ګوردوارې مسؤول پرتاب سنگ چې اصلا افغان دی وویل د نړۍ له بیلابیلو سیمو ډیر خلک دې مراسمو ته راغلل، خو له بده مرغه په افغانستان کې طالبانو اجازه ورنکړه چې افغان هندوان او سیکان په خپلو دغو مذهبي مراسمو کې ګډون وکړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. اماراتي چارواکي وایي کله چې طالبانو کابل نیولې 28 زره تنه له افغانستان څخه متحده عربي اماراتو ته راوستل شوي دي. هغه افغانان چې لویدیځو هیوادونو ته بیول کیږي ډیر لومړی متحده عرب اماراتو، قطر او بحرین ته استول کیږي. د بریتانیا د میل رسپانی د راپور له مخې د متحده عرب اماراتو چارواکي وایي په 28 تنو کې چې دغه هیواد ته راوستل شوي 2000 د بریتانیا او 9000 د امریکا له لوري هلته رسول شوي دي. د طالبانو لاسته د کابل تر لویدو مخکې 8500 تنه متحده عرب اماراتو ته رسول شوي وو. په همدې حال کې قطر ویلي چې تر اوسه پورې له افغانستان څخه د څه باندې 30000 تنو په لیږدولو کې مرسته کړې ده. پر کابل ښار د طالبانو د ولکې له ټینګېدو وروسته د هغو افغانانو شمیر خورا زیات شوی چې د سپین بولدک له لارې پاکستان ته ځي. ډي پي ای خبري اژانس په چمن خارجي کې د پاکستان د یو سرحدي چارواکي په قول ویلي پخوا به د ورځې نږدې 4000 افغانان له دې لارې پاکستان ته تلل، خو روانه اونۍ له دې لارې د ورځې 3000 زیات افغانان پاکستان ته اوړي. دغه پاکستاني چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي همداراز ویلي ویره ده چې پاکستان ته د تلونکو افغانانو شمیر نور هم ډیر شي. د دا هم ویلی چې د افغانستان غاړې ته د ماشومانو پر شمول ډیر شمیر افغانان د خپلو کورنیو له غړو سره انتظار دي. او د افغانستان د کامیر خصوصي هوایي شرکت درې مسافري الوتکې ایران ته تللې دي. د ایران د هوایي چلن ادارې ویندوی محمد حسن زیبخش پرون وویل د کابل پر هوایي ډګر د تروریستي برید د احتمال په اړه خبرداری ورسره د کامیر هوایي شرکت خاوند غوښتنه وکړه چې خپلې یو شمېر الوتکې به د ایران هوایي ډګرونو ته ولیږي. د زیبخش په وینا تر اوسه پورې د کامیر درې الوتکې د ایران په هوایي ډګرونو کې کېناستې دي. د په وینا په دغو الوتکو کې سپرلی نه و. د چهارشنبې پر ورځ په کابل کې د امریکا سفارت خپل اتباع وغوښتل چې د کابل نړیوال هوایي ډګر ته ورنشي ځکه چې پر دغه هوایي ډګر د تروریستي حملې خطر شته. نیوزیلند، بریتانیا او استرالیا هم خپل اتباع ته د ورته خطر خبرداري ورکړي وو. د دې خبرداري څو ساعته وروسته پروند کابل د نړیوال هوایي ډګر مخته په دوو انتحاري چاودنو کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. رازو د پروګرام لومړی مطلب ته د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي امریکا به د کابل د پرونیو چاودنو عاملین پیدا او سزا به ورکړي. ولسمشر بایدن په سپینه معنی کې خبرې کولې او دغه پیښې په کلکه وغندله. هغه چا چې دا برید ترسره کړی او هغه څوک چې امریکا ته زیان رسوي په دې پوه شي چې موږ به ونه بخو او موږ به هیر نه کړو، موږ به تاسو ومومو او حساب به در سره وکړو. زه به په هر ګام سره له خپلو خلکو او ګټو دفاع وکړم.
I'll defend our interests and our people with every measure.
بایدن هغه امریکایي سرتیری چې په پرونی پیخه کې وژل شوی د اتلانو په توګه یاد کړل او ویل چې دوی په یو خطرناک ماموریت کې د نورو د ژغورلو لپاره ځان قرباني کړ. د امریکا لوړپوړو پوځي چارواکو ویل پرون ماخام د کابل هوایي ډګر یوې دروازې ته نږدې په دوو انتحاري حملو کې لک تر لګه 14 امریکایي عسکرو وژل شول او 15 تنه نور ټپیان شول. په کابل کې د پرون ماخام په چاودنو کې د لک تر لګه 16 تنه ملکی افغانانو د وژل کېدو راپور هم ورکړل شو. د اسوسییټډ پریس په وینا یو سلو درې څلوېخت نور ملکی وګړي ټپیان شوي هم دي. د داعش د خراسان څنګه په یو بیان کې ویل چې د دوی یو انتحاري بریدګر افغان جوړون کې او د امریکا د پوز همکاران په نخښ کړل. ولسمشر بایدن ویل دا ترهګریز برید به متحده ایالات له هغه هوډه شاته نکړي چې زرګونه امریکایان او له خطر سره مخ افغانان له افغانستان راباسي. د دې خبره دغه عملیات به دوام پیدا کړي. د متحده دولتونو ولسمشر ویل په تیر 12 ورځو کې له یو لکه څخه ډیر خلک له افغانستان څخه ایستل شوي دي. بایدن چې د اگست یو دیرشمې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وټل ورستۍ نیټه ټاکلی وای پراتونکو څو ورځو کې د وټل ماموریت بشپړولو لپاره کافي وخت شته. په کابل کې پرونی انتحاري بریدونه داسې وختو شول چې په زرګونو خلک د شاوخوا دوه ونې رئیس د هوایي ډګر دروازو شاته راټول شوي او له افغانستان څخه د وټل هڅه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
بیا هم د کابل د پرونیو حملو په ارتباط باندې راپور لرو. د کابل په هوایي ډګر کې پرونی حمله چې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې له پراخ خبرګونو سره مخ شوې. په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې داعش ډلې د دغو بریدونو مسؤلیت منلی دی. تر دغو بریدونو مخکې امریکا او نورو هیوادونو د دې ډول بریدونو د احتمال په اړه خبرداری ورکړی وو. عصمت ساروان او نور جزئیات.
د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې پرونی حمله چې باور کېږي انتحاري بریدونه وو له پراخ خبرګون سره مخامخ شوې دي. د راپورونو له مخې په دې بریدونو کې لسګونه تنه وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د دفاع وزارت ویندوی جان کربی په یو بیان کې ویلي چې په دغو بریدونو کې یو شمېر امریکایي پوځیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. د دابریدونه پیچلی او ناوړه وبلل. له بلې خوا امریکایي چارواکو اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې د امریکا څو تنه سمندري ځواکونه په دغو بریدونو کې وشل شوي او یو شمېر نور ژوبل دي. دواړه بمی بریدونه د هوایي ډګر د یوې دروازې مخته شوي چې زرګونه کسان هلته له هېواده د وتلو په تمه راټول شوي وو. د پیشي و شاهد رویټرز خبري اژانس ته ویلي
مردم خو بسیار زیاد دخل هیچ کنه یک 400-500 نفر که من دیدم بسیار قوی انفجار بود که نیمش در بین هم افتاد نیمش در بیرون افتادن و در کراچی انتقال دادیم زخمی را کمیال و مکمل کل لباس هایم خون و خون پاشد.
طالبان ویلی دا بمی بریدونه چه ملکی و گریه پا نخه کری پا کلک غندی. تر دې بریدونو مخکې امریکا او متحدانو یې له ملکیانو غوښتي وو چې له هوایي ډګره ووځي ځکه چې د داعش دلیل لوري د بریدونو احتمال شته. پرونی بریدونه د نړیوالو له عکس العملونو سره مخامخ شوي دي. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن د کابل د هوایي ډګر انتحاري چاودنې وحشیانه تروریستي حملې وبللې. د چې د خپل هیواد د حکومت د بیړنۍ کمیټې غونډې ته خبري کولې وویل له بده مرغه د امریکا د پوځ سرتیری او همداراز ګڼ افغانان په دې برید کې وژل شوي دي. جانسن وویل دا یو وحشیانه تروریستي حمله وه. د کابل په هوایي ډګر کې یو لړ حمله د خلکو په ګڼه ګونه کې وشوې چې په ډیره خواشنۍ د امریکا د متحدو ایالاتونو غړي پکې ووشل شول او ډیرو افغانانو ته هم مرشوبله واوښته. موږ د امریکا له متحدو ایالاتونو او افغانانو سره خواخوږي کوو. لبل خو د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وویل چې د دوغه بریتونو په اړه مخکې تر مخکې خبرداري ورکړی شوی وو. دی وویل موشتروسه پوری د دې بریډ د ټولو جزئیاتو په اړه نه پوهیږو. تروریستانو هغه کسان په نخ کړل چې د هوایي ډګر په دروازو کې وتلو ته انتظار ول. دا خلک د امنیت او ازادۍ په تمه ول. دا په یو کړکیچن حالت کې ناوړه او ترخه حمله و. زه د قربانیانو او د هغو د خپلوانو په اړه فکر وړم. ملګرو ملتو پرون د کابل د هوایي ډګر پر حملو خبرګون وشوت او د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړه. د سرمنشي ویندوی سټیفن دوجاره کوبل ما د ملګرو ملتو له سرمنشي سره چې د افغانستان په تیره بیا د کابل د هوایي ډګر روان وضعیت په ډیر اندېښنه تعقیبوي خبرې وکړې. دا تروریستي حمله چې یو شمېر ملکی وګړي پکې ووبشل شول یا ژوبل شول غندي او د قربانیانو له کورنیو سره ژوره خواشینی څرګندوي. دا پیښه په افغانستان کې د وضعیت بې ثباتی شي. ټاکل شوی چې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو بهیر د سه شنبه پر ورځ چې د اگست 1 ده بشپړ شي.
دا ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونکو کې په لنډو څپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوي مندل شي.
ازادي رادیو ته غوښتست اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیز مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
کرسچن ساينس مانیټور رسپانه لیکي له افغانستان د امریکا د وټلو مسأله مهمه نه ده. مهمه لدی هواده د وټلو بڼه ده چې له همدې کبله د متحد ایالاتونو متحدان له اروپا تر منځنی ختیځ او آسیا د له اندیشنو ډکه پښتنه کوي چې تر څه بریده د خپل مهمو امنیتي ګټو په برخه کې پر واشنگتن اعتماد کولای شو. ورسپانه ویلي کې د دې هوادو د اندیشنو اصلي سبب دا جګړه ده چې دوی له سیسې دوام وکړ. ناتو او شریکان په کې شکیل شول او په څونو کې د متحد ایالاتونو له وی پریکړې سره پای ته ورسیده. داسې چې امریکا له خپل لوري د وټلو مهال ویش وټاکه پرته له دې چې له خپل شریکانو سره ډېری مشورې وکړي. کرسچن ساينس مانیټور ویلي کې دا څرګنده ده چې د بایدن اداره ټینګار کوي چې له افغانستان وټل یو ځانګړی قضیه ده. لېوی دوامدار جګړه بهر کېدل دي او د امریکا د ملي امنیت صلاحکار جیک سولیوان ویلي دي چې د واشنگتن اړیکی له پخوانیو شریکانو سره سپیڅلې دي. ټاکل شوی دی چې راتلونکي اونۍ د اگست تر 1 ټول امریکایي سرتیری له افغانستان ووځي. د لویدیز بل ورځپاڼه وال سټریټ جرنال په دې اړه لیکي راتلونکي اونۍ ټول امریکایي سرتیری له افغانستان ووځي لږ تر لږه یو امریکایي ته په دغه هیواد کې شاکوي. مارک فریډکس چې پروسه شکل افغان ملیشو برم تکړ ورسپانه لیکي طالبانو په تیرو 12 کې د لویدیز یو شمېر کسان برم تکړې دي. خو داسې باور دی چې شاغل فریډکس په ورسته یوې چې دې ډلې چې اوس پر افغانستان واکمنه ده نیولې وي. وال سټریټ جرنال لیکي د فریډکس کورنۍ پر ولسمشر بایدن فشار راوستی دی چې موافقه ترلاسه کړي او د ملکی چارو دغه انجینر را خوش کړي. ورسپانه بیا د فریډکس د خور چارلین کاکورا خبره راخیستې ده چې وایي ولسمشره تاسو ویل چې هر امریکایي چې غواړي کور ته راشي هغه به تر کوره رسوم، نو د دې ورور هم خوندي تر خپله کوره ورسوه. پر کابل د اګست پر 15 د طالبانو تر واکمنۍ را وروسته پولیسکونو سره بهرنیان او افغانان د حامد کرزي هوایي ډګر له لارې وتلي دي. جنوبي هیوادونو تقریبا خپل ټول خلک ایستلي دي. انډیپندنت ورځپاڼه لیکي پولنډ لومړی اروپایي هیواد شو چې له افغانستان د خلکو د ایستلو چارې پای ته ورسولې. د ورځپاڼې د پولنډ د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر مارسن پریشډیچ پرونی خبره اقتباس کړې ده چې وایي پولنډ د خپلو ډیپلوماتانو او پوځیانو ژوند نور په خطر کې نشي اچولی او خپله وروستۍ ډله یې هم له افغانستانه وایستله. بل ورځپاڼه ګارډین بیا د بریتانیا د سر اعظم بورس جانسن په وینا لیکي له افغانستانه د بریتانیا د ایستلو ماموریت په بشپړېدو دی او غوڅ اکثریت هغه افغانان چې له شرایطو سره سم وو له افغانستانه ایستل شوي دي. بورس جانسن پرون دا خبر هم وکړه چې دا لومړی پړاو دی او که چیرته اړتیا وه د اګست تر 1 وروسته به هم که د طالبانو موافقه یې ترلاسه کړه یو شمېر کسان وباسي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 د ماخام تر 2 پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او یا 4900 9400 ولزر اتسواتیا او 15000 نوي مندل شي.
ازادي رادیو ته غواګاست په داسې حال کې چې د نړیوالې ژغورنې کمیټه په افغانستان کې بیړنیو بشري مرستو ته د هیوادونو د پاملرنې غوښتنه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې له افغانستان سره به بشري مرستو ته دوام ورکړي. امریکا له دې سره سره له افغانانو سره د بشري مرستو د دوام ژمنه کوي چې طالبان د بندیزونو په لیست کې دي. نور حال په دې راپور کې
د نړیوال شورنې کمیټه خبرداري ورکوي چې د نړیوالو پام د کابل هوایي ډګر ته اوښته خو لکونه افغان شسی او انجونی چې فوري بشری مرستو ته اړتیا لري له یاد وتلې دي. د کمیټې چې مرکز په لندن کې د پنځشنبه په ورځ وویل د نړۍ مشران باید د افغان شسی او انجونو فوري اړتیاو ته پام وکړي او بشری مرستې ورورسوي. د نړیوال شورنې کمیټې مرستیالي او د پروګرام رئیس علي نور راکس وویل دوی پوهیږي چې د بحران په ترڅ کې د شوزو او انجونو خلاف تشدد زیاتی شي او اوس چې په ټول افغانستان کې یو غیر یقیني حالت واکمن دی د نړیوال شورنې کمیټه اندیشته لري چې د شوزو پر ضد به تاوتریخوالی ډیر شي او همداراز به د ماشومو انجونو ودونه ډیر شي. د همدارز ویلی حاضر ده د حقوق کسانو چې بیرنه یو مرستو تارتیا لري په سلو کې 50 جونی او شزی دی خو د نویو بیزای شویو د شمیر لډیری دو سره به سش کال پر دی 500,000 نوری هم ډیری شي. د نړیوالې ژغورنې د کمیټې د مرستیالې په باور د هغو افغان شزو او جنو شمیر چې بیرنه یو مرستو تارتیا لري شاید تر هغه څه خورا ډیر وي چې دوی فکر کوي. له بل خوا د امریکا د خزانه وزارت وای د هیواد د طالبانو له لوري د کابل لنیول کې دوه وروسته هم افغانستان ته بشری مرستې جاری ساتي. د رویټرز خبري اژانس ته راپور لمخي د متحدو ایالاتونو د خزانه وزارت یو چارواکي د پنځشنبه په ورځ وویل د ولسمشر جو بایدن اداره په وروستیو ورځو کې په افغانستان کې د بشری مرستو له رسوونکو سره په تماس کې ده چې پر طالبانو د امریکا له بندیزونو سره سره بشری مرستو ته دوام ورکړي. د همداراس ویلي اقدامات کوي چې بشری مرستې په داسې ډول ورسیږي چې د افغانانو په ګټه وي. د د امریکا د خزانه وزارت دغه چارواکي چې رويټرز خبري آژانسي نوم نه یاد کړي زیاته کړي چې بایدن پر دې موضوع د چهارشنبه پورس د اوسترو صنعتي هیوادونو له مشرانو سره هم خبري وکړي.
له ازادي رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټوئیټر پته ده @ازادي_رادیو.
کابل به واکمنه ده. طالبانو دا خار د اگست په 15مه ونی و خو تر اوسه دا سي اداره نشته چې د پلازمینه چارې مختیوسی. کدا وضعیت هم دا سي روان وي څه به وشي؟ د ولسی جرګې لغړی کمال ناصر اصولي څه به واورو؟
افغانستان کې د دولت حداقل د موقت دولت ایجاد ضرورت دی او په عاجله توګه دا اوس هم په کابل کې بعض اشخاص په دندو ګمارل شوي دي، اما منبع نه ده معلومه چا ګمارلی دي. آیا کومه شورا موجوده ده؟ شورا ورته وایي چې تاسو لاړ شئ. کوم رسمي سند شته؟ مسؤلیت موجود دی؟ تر اوسه پورې هیڅ داسې نو مسائل نشته دي که دغه حالت دوام وکړي. ګوره دلته تنها موقت امن نه دی، موقت نظم نه دی. دلته زموږ د افغانستان د دولت د جوړښت په خاطر باندې همسایه ممالک یو د بل سره ویني. زموږ د دولت د جوړښت په جوړښت باندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د روس سره، د امریکا سره، د اروپایانو سره مباحثات کوي. دلته زموږ نور هغه مسائل چې زموږ شان او غرور دی هغه یو نو د سوال لاندې راځي. بنان موږ زر ادارې ته ضرورت لرو تر څو وکولای شو چې موږ افغانانو ته ثابت کړو چې موږ مستقل دولت یو.
څه شی دی باید شي ودی چې یو دولت ژر تر ژره ایجاد نشي؟
ګوري زما په اند باندې لا تر اوسه امکان لري د طالب مشران په دې فکر او باور وي چې کله د امریکانو د یو ډیر سم د اگست چې دوی یادوي د امریکا د مطلق قوتلو پورې موږ داسې یو دولت دلته اعلان کړو چې هغه دنیا خوښنیوي، هغه افغانانو خوښنیوي، او بدبخت خدای نه خواسته داسې یو جنجال ته زمینه مساعده نه کی. نو دنیا ته تیار دلته حضور لري، بیا به زر مخ را واړوي دوی ته چې تاسو څه کوئ، ولې داسې کوئ، جفا کوئ. زه فکر کوم یوه خبره داده، دوهمه خبره داده چې تر اوسه پورې د طالب مشران په خپل منځ کې هم ځینې کوچني او غټ اختلافات لري. د یوې منطقې نه اشخاص راځي، امنیتي سکتور ټول سرپرستان ګمارل کیږي، د ځینو نورو منطقو مشران ورته وایي چې دا زما د منطقې خلک هم باید حضور ولري. دا دوهم جنجال چې د دوی تر منځ دی. دریم جنجال د افغانستان د سیاسیونو سره دی. دوی د شمال د ځینو مشرانو سره لیدلی دي، کوچني هغه ټول مشرانو سره چې موږ باید په دغه کې حضور ولرو په راتلونکي دولت کې. په هغه باندې هم ځینې فکرونه شته دي.
د ولسی جرګې له غړي کمال ناصر اصولي سره مو د ازادي راډیو مرکه واورېده. اوس هم د کانکور د اول نمرې سلګي باران پاړه باندې تاسو ته یو راپور لرو. د سګنی کانکور د ازموینې اول نمره سلګي باران وایي انجونې د خپلې راتلونکي ته نه ناهیلي کیږي، ځکه چې د طالبانو مشران ژمنه کوي چې انجونې به پرېږدي چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره ډېر انجونې دې ته اندېښمنې دي چې وبه کولی شي لوړې زده کړې وکړي که څنګه. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان ځوانانو په تیر نجونې د خپلو زده کړو د حق له لاسه ورکولو په اړه اندېښمنې دي، د کابل له ولایت سلګۍ د کانکور په ازموینه کې لومړی مقام خپل کړ. دا د محمد اکبر خان پامیر له لیسې نه د 325.1515 نمرو په خپلولو سره وتوانېده چې د کابل طبي پوهنتون ته لار ومومي. سلګۍ په داسې حال کې دغه مقام ته ورسېده چې په افغانستان کې ډېرې پوهنتونونه او د لوړو زده کړو بنسټونه تړلي او ځوانان یې اندېښمن کړي دي. دا وایي ځوانان او نجونې دې ناهیلي کېږي نه، او خپلو هڅو ته دې دوام ورکړي.
انجونې دې خپل راتلونکي ته نه ناهیلي کېږي. انشاءالله داسې د دوی مشران کومې خبرې کوي که چیرته دا په عمل کې وښيي نو دا لري نه ده سه هر څه کېدونکي دي، او ان شاء الله راتلونکي به روښانه وي. په هغه صورت کې به روښانه وي چې موږ ټول کار وکړو، او دوی چې دا کومې وعدې ورکوي دا به عملي کړي. زمنګ د پانتون استادان د تشویق سي او د تقدیر سي باید خارج تلار نسی نور ملکونو تلار نسی نو پغ صورت کې کیږي زمنګ راتلون کې ته هله ولرو
سلګي پدار سي شرایطو کې چې ډېر ځوانان راتلون کې لوړ زدکړو ته خوشبينه ندي باورې دي چې هسي نه ځای کېږي دا وی د ټپلو ستلو سرغوري خپل خلکو ته خدمت وکړي چې اړ نشي د درملنې لپاره بهر ته ولاړ شي دا سره لدی چې هیلمند ده هواد به بیا ته روته نو ورستنیږي کوی کده لوړز د کړو چا پیریل پرې تنګ شي له هواد به بهر زده کړی وکړي په ورته وخت کې طالبان وای د خزو د زده کړو پر وړاندې هیڅ خند نشته او د یو منظم پروګرام په اساس کولای شي خپل زده کړو ته ادامه ورکړي د طالبانو وایان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وای
خوند پر وړاندې باندې د مکاتبو د تحصیل دروازې خلاصې دي خو البته موږ تحصیلر باید صبر وکړو ترڅو یو سیستم په وجود باندې راسي او یو چوکاټ معلوم سي او منظمه پالیسی جوړ سي دا غیله مخې څخه بیا خوند او منطول د یو منظم سیستم او چوکاټ له مخې څخه خپل تحصیل ته دوام ورکوي په دې اړه باندې کوم ستونزه نشته ان شاء الله
د ازموینه د ملي کمیټې د معلوماتو لمخې د سګنی کانکور په ازموینه کې 200 د طالبو ګډون کړي وو چې 15% بریالي شوی دی
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي شمیره دا ده 00422211 2 4 1 1 5 شمیره بیا وایم 00422211 2 4 1 1 5
اوس هم د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه
زمانو قدرت الله تخلص مشهزاده د غزنی ولایت اوسیدونکو
ډیر زیات مننه راځو دې ته پراته لدې چې تاسو په رسمي کارونو بوختی یاست نور څه کسب مزده دی نه دی تر کوم
بری ول مزده ده څنګه دغه کس دې زیات علاقه لرم او کله رسمي کارونه زم کول ته راځي شپزي ده
ډیر ښه کډره توې چې شپزي خو مزده ده کوم څه لري تاسو ډیر ښه پخوي
ولزه ولزه ډیر ښه پخوم وتنی شروع څنګه بینډي بانجان دا شند زت خپ خوم زکس دی سره علاقه لرم
چیرې دې زکر اشپزی کدارت وې
اشپزی نه کول کې زکر له کول زت ملمنه دلوب در مګه اشپزی زت کول نه په وخت نه کوښنوال نه سره علاقه زت او بیا بس کله کله کوښنوال کوم کار کاوس اکثر وخت وظیفه نظم کوته یا کوم خصوصیتي کېما کول کې امانه بیا اشپزی کوم
زینو کورنه یو کې یو شمیر نارینه او ته دا شرم ښکاری چې به اوس اشپزخانه ته زم دی به کوم کسب کوم تاسو په دې اکل څه وای
خبره خدای شاید چې مونږ بعد اول خپل دین ته رجوع کوو زموږ تاسو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټول عمر بیان سره په کور کې کار کړی د اشپزی کې وسره ګوډي په خواله کې د لوخ په منځل کې دیونه لپاره د شرم نه داس د کور کې اشپزی وکړي یعنی مرمن سره یا مور سره یا خور سره خو زما په اندازه در نه ته د ځای د شرم د ورته د ځای به د ځان ته غیرت و نه ګرنه د دې کول کې مرمن یا مور یا خور ټول ورستل سومن او بدایل بار نه ورځي او وظیفه ال دکانداري یا بسګری نه ورځي او په غوبه نغال ماغل کې سول د چای وخت نه تیار کړو د ډوډۍ وخت نه تیار کړ دا د اسلام له نظر هم ښه کار نه ده د موږ تاسو غا پخلنی ټولنې په لازم ښه خبره نه ده نو دا باید موږ شرم نه ګرنو چې موږ په کول کې ولا شپزي کول مرمن سره یا مور سره یا خور سره یا کول نور په عمل سره موږ ولا شپزي کول که څوک دې کار باندې ځان عادت کړي دې کړي لوی خوند لذت کې پروت ده د دوستانو زما سي دې کله چې خبرې دې چې کول کې شپزي کوم بیا څکل وزمه دې سره دې راځي یا زو ورزنه چې ته مې لا باندې ځنه به دې مرتبه سوالات ته کول کې شپزي کول کې ولې مرمن نه کې د خپل زم څه ودی ولا کوم اشپزي خو باید وکم اشپزي ښه خبره ده زه کله دې ته هم تاسو دې خوان باندې خبر نه کړم دې خوان باندې پوسټ اشپزي وکړ کې سایل کورنۍ سره اشپزي کې څومره خوان لري مله به هر وخت تاسو د کار کوي
ډیره زیات مننه تاسو ته کوم
هاي لوس
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو
چودنه چیرته وشو دا ته بیرون کوم ځای کې وو دا بیرون دا یو نه وندل
غوښته
مردم خو بسیار زیاد دخل هیچ کنه یک 400 500 نفر که من دیدم بسیار قوی انفجار بود که نیمش در بین هم افتاد نیمش در بیرون افتادن و در کراچی انتقال دادیم زخمی را کمیال مکمل کل لباس هایم خون و خون پاشد.
وقت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې، ورزو لنډو خبرونو ته. د بریتانیا صدر اعظم وایي د کابل په هوایي ډګر کې له انتحاري بریدونو سره سره به له افغانستان څخه د خلکو د ایستلو بهیر دوام وکړي. بوریس جانسن د کابل د هوایي ډګر انتحاري چاودنې وحشیانه تروریستي حملې وبللې. د کابل په هوایي ډګر کې دوه انتحاري بریدونو لږ تر لږه 16 افغان ملکیان وژلي، 133 ټپیان کړي، 14 امریکایي عسکر وژل شوي او 15 نور امریکایي عسکر ټپیان دي. تازه رویټرز خبري اژانس دیو طالب چارواکي په اوله ویلي چې په وژل شوو کې 28 طالبان هم شامل دي. تر اوسه پورې د پرونیو بریدونو د مرګ ژوبلې کره شمېر چارواکو نه دی اعلان کړی. کاناډا، پولند او هنګری پرون اعلان وکړ چې د کابل له هوایي ډګر څخه د خپلو اتباعو او افغانانو د ایستلو بهیر بشپړ کړی. اماراتي چارواکي وایي له کله چې طالبانو کابل نیولی دی 28,000 تنه له افغانستان څخه متحده عرب اماراتو ته راوستل شوي دي. هغه افغانان چې لویدیځو هیوادونو ته بیول کیږي ډیری لومړی متحده عرب اماراتو، قطر او بحرین ته استول کیږي. د افغانستان د کام ایر خصوصي هوایي شرکت درې مسافري الوتکې ایران ته تللې. د ایران د هوایي چلن ادارې ویندوی محمد حسین زیبخش پرون وویل د کابل پر هوایي ډګر د تروریستي برید د احتمال په اړه خبرداري ورسره د کام ایر هوایي شرکت خاوند غوښتنه وکړه چې خپل یو شمېر الوتکې به د ایران هوایي ډګرونو ته ولېږي. او هندي رسنۍ وایي طالبانو د هغو 140 تنو افغان سیکانو او هندوانو چې غوښتلې په هند کې په مذهبي مراسمو کې ګډون وکړي مخه نیولې ده. مننه کوم چې د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته مو غوږ نیولی. او کولای شي خبرونه او نور راپورونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. اوس هم دوی منیمای پیلو، په دوی منیمای کې نیمه نړۍ د خزو لپاره ځانګړی پروګرام او کور کله رادیو ډرام لرو.
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکننه زمونو ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاس. د دې اونۍ د خبرونې موضوع د میړل خو د میرمنې شخصي و کورنۍ ته سپارل ستونزې ته ځانګړې شوې ده. په افغان ټولنه کې یو شمېر نارینه غواړي چې خزه یې تل د مور او پلار منونکي ووسی ترڅو یې پر ځان د مور او پلار حق ادا کړي او کورنۍ ته یې خپل وفاداری ثابت کړي وي. خو آیا په دې کار سره به یې د خپل خزه حق تر پښو لاندې کړي نه وي؟
حقوقي او شرعي لحاظ باندې یو سم کار نه ده. د ښځې حق هم سوځول کیږي.
کله چې یوه نجلۍ واده کیږي د پلار کور د میړه د کور په هیله پرېږدي، له میړه څخه یې هیله چوي
چې ما غوښتل چې زما خاوند ما څنګه اوسي. نو ما به د دې سره هر ځلې ما د دې ظلم د خواخي او د خسرګنۍ د ټولو ظلمونه به ما پر ځان باندې منله.
کمیړه د تاوتریخوالي پر وړاندې له خپلې ښځې ملاتړ ونه کړي، ښځه بالاڅ ډول حالت سره مخ شي.
کزي ډیر حساس روحیه او روان لري. کچيري په مناسب ډول مناتړو نشي دغه خزي د انزوا خواته زي او بل اخر په خفګان او ناامیدي باندې اختکیږي.
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې یادو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د وی متضرری خزي په غک پیلېږي.
از ما خاون چې ما سره واده وکړي نکات یو کړل، د واده بش په باندې ما ته ویله ته که زما رضایت غواړي، زما سره ژوند غواړي، نو زما د مور زما د فلر د دې عزت پکې کدی نستانه خوشاله و، زه به ستانه خوشاله يم. او کدی ستانه خوشاله نه مې پکارې نه مې زستا ته ستادر سره تیریګم، مګر نه د مور د دې در سره نه تیریګم. خو په دا باندې چې زما ژوند چې ما غوښته چې زما خوند ما څنګه وسی نو ما به د دې سره هر ځلې ما د دې ظلم د خواخي او د خسرګنې د ټولو ظلمونه به ما پر ځان باندې منله زما اولادونه ته به م دوانه را تکول لغه یونانی تواب په کور کې را تراکول ما به غوتور کول چې دې بخصه ډاکټر ته به هیڅ کله اجازه نه تکول قام خوشګری او د خپل کورنۍ نه پرېږدي یعنی زما در سر تیریږي خو د غو د سر نه تیریږي
دا د کابل ولایت اوسیدونکې فاطمه وه د هغې خبره میړه یې تل ورته وایي چې د پلار او مور هر خبره به میمنی ان تر دې چې خپل ماشومان به هم د هغې د اجازه پرته ډاکټر ته نوړي فاطمه ته ورته مدینه هم راته د خپل نږدې خپلوانو کیسه کوي هغه وایي د کاکا لور یې د خواخي او خسره د اجازه پرته د پلار کور ته د تاک واک هم نه لري هغه په دې اړه زیاتوي
زما یو د کاکا لور د سلور کال کېږي چې واده یې کړی دا او دوه ماشومان لري خو په دغه سلور کال کې دا هیڅ خپلواک نه لري ټول صلاحیت د خواخي لاس کیده کله چې غواړي چې ډاکټر ته لاړ شي یا ماشومان نه جوړ کیږي غواړي چې دوی ډاکټر ته بوزین او باید خپل خواخینه اجازه واخلي همداسې کله چې غواړي لار کړه لاړ شي باید خواخینه اجازه واخلي کله چې خپل میړه ته وایي چې دلته واده ته زغورم واده ته لاړ شم یا کوم بل ځای میلمستیا ده غواړم هلته لاړ شم نو میړه ورته وایي زما د مور نه اجازه واخله میړه هم هیڅ صلاحیت نه لري ټول صلاحیت د خواخینه
ډیر شمیر افغان نارینه داسې روزل شوی چې غواړي د خپل مور سره د خواخوږي او ګرانښت په دود خپل خزه د حقوقي پواک او د هر امر منون کړي خو په دې کار سره یې په ناپامۍ د یوې بلې خزې ژوند ورترخ کړي د کابل ولایت اوسیدونکو امید هم وایي چې خزي ته یې ځکه د خپل مور او پلار د تابعداري ویل چې خزي زیات دي خو مور او پلار بیا نه پیدا کیږي هغه په دې اړه داسې وایي
پلار مور کور اورور بیا پیدا کیدونکو نشته او نه پیدا کیږي شزه بیا هم پیدا کیږي زوی بیا هم پیدا کیږي لور بیا هم پیدا کیږي خو د مور او پلار اولاد او مور او پلار بیا نشي پیدا کولای همیش کوشش وکړي چې د مور او پلار عزت وکړي او د خپل د مور او پلار سره نظر اوسه ما په لومړی شپه کې ورته مداته وسکړی و چې ګوره کچیر ته مور او پلار خوشاله و د تا نه فکر وکړ چې زدر نه خوشاله او کچیر ته مور او پلار مې خپاو نه فکر وکړ چې زحم در نه خپای هغه ته چې کوم ما ته وسه ور کړی دا هغه زما په خبر باندې عمل کړی دا او همیشه به کوي او بیا به هم کوي
د افغاني دود لمخي واده کړی ځامن د خپل کورنۍ سره ګډ ژوند کوي په افغانستان کې ګڼي کورنۍ د اتفاق او یو موټی ټوب بیلګه ګڼل کیږي د کورنۍ ټولګړي هڅه کوي چې د کورنۍ په یو موټی پاتې کېدو کې خپل ونډه وساتي خو ځینې نارینه بیا غواړي چې خپل دغه ونډه د خپل خزي په تابع کولو سره تر سره کړي دوی خپل خزي اړباسي چې د مور او پلار هرې پریکړې ته یې غاړه کېږدي دا ډول نارینه د خپل خزي پر وړاندې د خپل کورنۍ د هر ډول تاوتریخوالي ملاتړ کوي خزه مجبوروي چې د خسرګنۍ هر ډول چلند وزغمي او له ځانه تیرې د نه وخی خو د حق پرته د میړه لخوا د خزي مجبورول او اړ ایستل څه ډول عمل دی د دې پوښتنې ځواب به د حقوق پوه سبحان مصباح نواورو
د نکاح د عقد پر بنسټ یو سلسله حقوق او وجایب د خزي او د میړه ترمنځ رامنځته کیږي چې هغه حقوق له شرعي او حقوقي لحاظ نه پرته له خزي او میړه بل چاته نه ورسپارل کیږي نو اوس دا یو عرف ده چې میړه د دې لپاره چې خپل مور خور ورور یا پلار یا مشرانو ته احترام قائل شي او دا د بل د خزي وار نور ته ورکي دا سربیره پر دې چې په حقوقي او شرعي لحاظ باندې یو سم کار نه ده ټکر کې کار ده بلکې د خزي حق هم سوځول کیږي په ټولنیز لحاظ ډېر ستونزې راولاړې کړي او د دې کارونو نه باید ډډه وشي په هر حالت کې
خزه او میړه د اسلامي فقه پر بنسټ یو پر بل زیات حقونه لري چې دواړه لوري په پوره کولو مکلف دي اني عالم مولوي احسان الحق حنفي وایي میړونه باید د خپل خزو حقونه د نورو حقدارانو د حقونو په څیر په پام کې ونیسي
لکه څنګه چې دی او چا مور حق لري هم داسې مېرمنه هم حق لري په همدې اساس باندې کچیر ته هدف داسې وي چې په غیبه نه ظلم کیږي مېړې پښتنه نه کوي خواخه سره ظلم کوي خسر ظلم کوي یندرور سره ظلم کوي لیور سره ظلم کوي بل ور سره ظلم کوي او خاوند په وړاندې چوپه خلپات لري چې دا زما لپاره عار ده او دا زما لپاره شرم ده زبغغ نه کوم چې سوګونه وي چې په خزه ننګو کو خزه وګټل دغه نو بیا په خپل یو قسم بیننګی ده زکه چې یو سوک څوک ژوندۍ ده او د هغه د خزه توهین کیږي، د هغه د خزه سپکاوی کیږي، د بې عزتی کیږي، دا په خپل په حقیقت کې یو قسم بیننګی ده او د اسلام او د ایمان سره په تضاد کې یو برخه ده.
لکه څنګه چې خزه او میړه تر هر چا نږدې رابطه لري، همدومره د یو بل نه د خواخوږی او ملاتړ تمه هم لري. خو که د تمې خلاف نارینه د خپل خزه حق د خپل کورنۍ پر وړاندې تر پښو لاندې کوي، دا به د خزه په اروایی حالت څه اغیز ولري؟ په دې اړه د اروایی ناروغیو ډاکټر حکیم الله صالح راته داسې وایي:
کله چې د خاوند له خوا د باندې محدودیتونه تینسي، بالاخره د دې ټول هغه صلاحیتونه، د دې ټول هغه واک د کورنۍ نور غړو ته چې هغه خواخې ده یا د لیور خزی دي او یا هم اندرور دوی ته ورکول کیږي، نو د دې نه له بده مرغه پله دغه د کورنۍ نور غړي هم ناوړه ګټه اخلي او دغه جنۍ سره داسې چلند کوي چې هغه له بده مرغه دغه جنۍ لستون سره مخامخ کوي او بالاخره هغه د مایوسۍ او د نارامۍ او بالاخره د خفګان خوتازی او په نور ستونزو وخت کېږي. زیات مثالونه موږ په روختون کې د 10 ناروغانو لرو چې دوی د کورنۍ د غړو خصوصا د خواخې ناوړه چلند لوجه نه دوی د ډیپریشن خوت لوي او یا هم د خفګان خوت لوي او بل اخر دوی په نورو رواني ستونزو وخت کېږي چې حتی د ژوند ورته تنګ سي او ځینی وخت دوی هم د ځانوجنې ته هم لاس پورته کوي.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي ډیر شمیر ډولونه شتون لري چې په لورو پرتو سیمو کې خلک تاوتریخوالي نه بولی، خود خزو ژوند یې ورتریخ کړی. د خزو د شبکې غړي نوریه صافی نه با واورو چې د عامه پوهاوي په برخه کې کوم کارونه کړي.
د قانون اساسي، د قران د آیاتونو نه او د حدیث شریف نه موږ ټول اګیامه د اسلام په بنسټ باندې ده. که چې څنګه هر برنامه موږ امپلیمنت کوو په ټولنه کې، موږ هغه برنامه د اسلام د ابعاد نه موږ ټول توایو چې مثلا و اشروهن بالمعروف، یعنی خپل خزو سره سم چلند وکړي.
د خبرونه په دې برخه کې بعد عام خلکو خبرې واورو چې د خپل خزو حقونو ته څومره ژمن دي.
حکمت لایم درزګام ولایت څخه. بالکل، دا چې په د اوسنیو حالات کې مثلا په ټوله کې ځینې کسان د خپل کوروالای خپل شزي واک خپل مور پلار ته سپاري، هغه کچیر په ملمستیازي یا د پلار کرزي یا کم د قریب کرزي، دا زما په نظر شکار دي.
محمد حنیف احمد زیم د لوګر ولایت اوسیدونکو، موږ تاسو ته اسلام هم لارښوونه کړي چې د ښځې حق او حقوق بیل دي او د نور فامیل یعنی د مور پلار او رونو خویندو حقوق بیل دي. کوم حقوق چې د ښځې دي هغه باید نارینه ورته ډیر توجه وکړي او د ښځې هغه کوم مشخص حقوق چې دي هغه باید ورپرځای کړي. کوم چې د مور پلار دي د حقوق ته باید تر اندازې زیات توجه وکړي.
زما نوم محمد نوید تو تاخیل ده، د کارتینا اوسیدونکی یم. ولازه زما په نظر باندې خزه ځان ته حق لري او مور او پلار ځان ته حق لري. خزه باید خواخه په چارو کې مداخله ونه کی او خواخه د انګور په چارو کې مداخله ونه کی. باید خزو حقوق په نظر کې ونی سي، د سنه شي چې د خپل خزه حق د مور او پلار قرباني کی یا د مور او پلار حق د خزه قرباني کی.
د آزادۍ رادیو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې به د خزو د فعالې نگین حافظي خبرې واورو چې موږ ورسره په همدې اړه مرکه کړې ده. اغلی حافظي کپ سر کې راته وایست چې د خزینه د میډم لا تړ د دواړو لورو پر روابطو څه اغیز لري.
ملاتړ په اړه باید وایم کله چې د خزې ملاتړ کوي نو خسته قوت وربخي او د دواړو ترمنځ د متقابل درک د زیاتېدو لامل ګرځي او دا د دې لامل ګرځي چې دوی کولای شي لمینې ډاک ژوند تیر کړي. کله چې یو میړه ل خپل خزې ملاتړ نه کوي یا د غلاس نه اخلي یا د حقوق نه ورکوي ورته، که د رسم رواج او انانات لمخې خزې غږ پورته نه کوي، خو بیا هم لزړه او ډیره نو امید کیږي او لډر ستونزه سره مخامخ شي، خو چاته به غږ نه پورته کوي. که غږ هم نه پورته کوي خو په زړه کې به ډیر بد حالات ور باندې تیریږي او یو مینهناکه ژوند نسي کولی له خپل میړه سره تیر کړي. فقط د دودونو له کبله به دای ژوند تیروي او غږ به نه پورته کوي.
په پای کې کراته وایست چې یو نارینه څنګه کولی شي چې د ښځې او کورنۍ دواړو حقونه خوندي کړي.
زه فکر کوم که څوک لږ څه مطالعه ولري او معلومات ترلاسه کړي، ډېره ساده خبره ده چې د ښځې حقونه او د خپلې کورنۍ او مور پلار حقونه څنګه کولی شي وساتي. مور او پلار خپل حقونه جلا حقونه خپل ځان ته لري او د ښځې حقونه ځان ته دي. کله چې یو څوک تصمیم نیسي دې ته چې باید خپل زوی ته باید کوژده وکړي، هغه ته باید ښځه وکړي، هغه واده کړي، نو حتماً هغه په داسې یو سنسال کې ده چې کولی شي خپله کورنۍ اداره کړي. یو څوک کولی شي چې داسې توازن وساتي چې په اوله ورځ کله چې غواړي واده وکړي ټولو ته ووایي چې دغه ستاسو حد او مرزه په دغه شیانو کې به موږ له تاسو مشوره غواړو، تاسو زموږ لویان یې، موږ به له تاسو نظر غواړو، خو زموږ په دو نفري او شخصي ژوند کې فقط خپله کولی شو تصمیم ونیسو، پرېکړه وکړو.
اوریدونکو د نیمه نړۍ د دې خبرونې موضوع چې د میړه لخوا د میرمنې شخصي واک کورنۍ ته سپارل وو هم دلته پای ته ورسیده. تر بیا د خدای پامان.
کور کله
نن سبا یې چاله مهم امر سره جنگ کړی دی، په مس جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیان زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کې هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
دن کو سلامونه میومنه کورکلی ته خره واس. آیا داس کورنۍ مولیدلې دي چې په کم عمر کې خپل زوی یا لور ته واده کوي؟ د کورنۍ او دغه کار اولادونو ته څه سوز راولړوي او د واده مناسب عمر کوم دی؟ دا په دې اړه نور پوښتنه تم په دې خبرونه کې د ځوابونو د منډلو هڅه کړې ده. کرا سره پات شوي و به وي. قدر من اوریدونکو، هر څه خپل وخت لري. واده هم واده د دوو کسانو ترمنځ د نوي ژوند پیل دی. واده باید له مینې، ملګرتیا، باور، ملاتړ او خوښۍ څخه ډک وي. کله چې یو ځوان غواړي واده وکړي باید ځانته یو کار پیدا کړي، سفر وکړي او تر ټولو مهمه دا ده چې خپلواکي ترلاسه کړي. دا هغه شیان دي چې د ښه ژوند په ترسره کولو کې انسان سره مرسته کوي. خوشتل اسی کورنۍ چې کله لور یا زوی پیغلا یا زلمی شي نو سم دستی ورته د واده بندوبست کوي، پرته له دې چې یادو ځانګړنو ته پام وکړي چې دا کار بیا په راتلونکي کې کورنۍ ستونزې راولړوي. د کابل ولایت اوسیدونکی سید احمد له همداسې ستونزې سره مخ دی. نو موړی وای،
ما په 14 کلنۍ کې مې واده وکړل، ولې خوشاله نه پېرم په دې باندې چې دا واده چې شه دی، بس ورته خوشاله واده وکړل. اوس چې پوښلم ډېر پښیمانم چې اوس خلک ګورم جار څوک د خپل د اواز ارمان باندې واده کوي. ما خپل اواز ارمان مونږ لید، ما ته مشر غټه خزه راته وکړله. اوس هغه وخت نه پوهېدم په دې خبره باندې چې خزه څه شی واده کول، څه شی ژوند، څه شی دو دې هغه کو نه وم. ډېره پښیمانم چې خلک ګورم چې په خپل زړه باندې واده کوي، په خوشحالۍ باندې واده کوي، په دوستۍ باندې واده کوي. زه خو ډېر پښیمانم، اوس لاره نشته. حتی خدای کا وس راته راکړي د تصمیم لرم چې بله خزه وکړم خپل په وس.
په انساني ټولنه کې د واده کولو لپاره داسې کوم ځانګړی فورمول یا قانون نشته چې وګړي اړباسي چې عملي کړي او یا هم ورڅخه سرغړونه ونه کړي. د واده سند کس له رواني حالت او اړتیا سره تړلې خبره ده. که د واده کولو پر مهال سند په پام کې ونه نیول شي، خاوند او مېرمنې ته په ګډ ژوند کې د بیلابیلو ستونزو او رابړو ور پرانستل کیږي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي مانی ژبه هغه لاملونه راته په ګوته کړي چې کورنۍ ولې په کم عمر کې خپل اولادونو ته واده کوي.
زموږ په افغانستان کې یعنی بعضي کورنۍ د ډېر غربت یا د بیوسۍ له امله خپل وړه لور اخلي دي او هغه چاته په نکاح کوي چې هغه یا ډېر لوی سن لري د دې مطابق نه، او یا هم ډېر وړوکی وي، هغه هلک چې په هیڅ هم نه پوهېږي او یعنی خپل قانوني سندونه نه پوره کړی، یعنی د یا هم هغه کورنۍ دي چې په بدو کې خپل لور د یو بل چا سره چې کومه خصومت یا دښمنی لري هغوی ته د واړه زوی یا د یو ماشوم ته په نکاح کوي چې هغه هم همدا زمون په وطن کې متاسفانه ډیر رواج ده او یا هم بعض قومونه لري چې دا رواج ده پکې چې باید اله کنجلې د څوار لسونه انجلې پورته سنونه لري او د شپږ لسونه الګ پورته سنونه لري او دوی واده کی
په هانوای واده یوازې د خوخی تر مراسمو محدود بهیر نه دی. هغه د واده لومړنی پړاو دی چې ګډ ژوند ورسره پیلېږي. که تاسو رښتیا په دې پوه شوئ چې باید ګډ ژوند وکړئ او د دغه ژوند لپاره مو لازم پلان هم درلود، بیا نو واده وکړئ. که مو داسې کوم پلان او لیدلوری نه درلود، یوازې د څو شیبو موسیقۍ او له یو چا سره د ګډ ژوند د پیلولو په هدف واده مه کوئ. خو ټول خلک یو شان نه دي. داسې کورنۍ هم شته چې خپلو اولادونو ته د واده کولو لپاره پوره حق ورکوي. د لغمان ولایت اوسیدونکي احمد ګلوای
چې کله ما خپل تحصیل هغه وخت کې بشپړ کړ، زما عمر نو دېرش کلن و تقریبا، او په خپل خوښه مو واده وکړې. نو الحمدلله د خپل واده سره ډېر ښه خوشحاله یم، ښه خوشحاله کورنۍ لرم. زما د واده ثمره دوه زامن او درې لوڼې دي، الحمدلله ډېر ښه خوشحاله یم په کې. دوستان مې هیلم دا دی که څوک زما غږ اوري، ښځې کولو د مخه باید خپل تحصیل او تعلیم پر مخ بوځي. تعلیم او تحصیل یې بشپړ سو، بیا د واده نیت وکړي، نو ښه خوشحاله ژوند به ولري او کوشش وکړي چې په خپل خوښه باندې ښځه ده وکړي چې آینده کې ستونزې راولاړی نه شي.
واده د تکامل پوړیو ته د پورته کېدا په معنا ده. که په دې غوراوي یا واده کې له اوښ او ځیرکتیا کار واخیستل شي، انسان ته اروایي ارامي او هوساینه ور په برخه کېږي. د کورني مسایلو کارپور هلامین تلاش په کورنۍ وغه کوي چې خپل اولادونه پرېږدي چې خپل زده کړې تمامې او د واده کولو وړتیا پیدا کړي، بیا ورته واده وکړي.
بعضې کورنۍ دي چې خپل اولادونو ته په کم سن کې ودونه کوي، چې زما په اند باندې دا سم کار نه ده. او چې پوښتنه ترې وشي نو بیا وایي چې موږ خپل اواز او ارمان درلود، او د خپل اواز ارمان د پوره کولو په خاطر باندې موږ د خپل لور یا زوی ته واده وکړ. لومړی باید خپل اولادونه دې ته پرېښودل چې خپل تحصیل تکمیل کړي او آینده هدف ځان ته وټاکي، عاید خپل پیدا کړي، وظیفه واخلي، او که دغه نه وروسته ورته واده وشي دا به ډېر سم کار وي. او د شرعي لحاظ نه باید اولادونو ته دا حق ورکول شي چې خپل د ژوند ملګری که غالی کې کنجلۍ ځان ته انتخاب کړي، او چې تر څو یې په آینده کې ژوند په ښه توګه پر مخ لاړ شي.
لنډه دا چې په کم عمر او د خامې تجربې ودونه ډېر ځله له ګڼو ستونزو سره مل وي، لکه کورنۍ تاوتریخوالی، بیلتون، دښمني او نور. خو وي به ډېر کم سلنه داسې ودونه چې پایلې ښي او ښځه او خاوند او کورنۍ ورنه خوشحاله وي. روغتیا پالان په ځانګړي ډول د نسایي او ولادي برخې ډاکټران وایي په کم عمر کې ودونه د زیږون پر مهال میندو ته له ستونزو خالي نه دي. دوی په افغانستان کې د میندو او ماشومانو د مړینې د لوړې کچې یو لامل هم په کم عمر کې ودونه یادوي. د نسایي ولادي ناروغیو متخصصه ډاکټر نجم السما شفاجو په دې اړه داسې غږېدلې ده.
هغه نجونې چې مخکې د وخت نه ودونه کوي، په کم سن کې ودونه کوي، د دوی په څنګ کې چې د دوی هغه نشو نما تکمیل شوې نه وي، د فزیکي له نظره، د رواني له نظره، د عصبي له نظره، د دوی نشو نما نه وي سرته رسېدلې او ښه پاخه شوې نه وي، نو دوی که چېرته بل ماشوم راوړي نو دوی به د دوی په څنګ کې چې د رواني او د عصبي مشکلاتو سره مخ کېږي. د دوی په بدن کې هم ځینې مشکلات راځي د سخت ولادتو له کبله. مثلا د دوی د تناسلي سیستم د ولادت لپاره آماده نه وي، او دوی نشي کولای چې ولادت دردونه په هر صورت چې تیروي، خو کانال د ولادي خپل په خېدو ته نه وي رسیدلی، نو دوی ته ډېر مشکلات کېدای شي چې پیدا کېدای شي چې بچه‌دانی یا رحم خدای مکه وچوي او د دوی حیات هم خطر سره مخامخ شي.
په کم عمر کې ودونو ډېر نجونې له زده کړو هم بې برخې کړي دي، ځکه تر واده وروسته د خاوند کورنۍ اجازه نه ده ورکړې چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي، او یا هم د کورنۍ بوختیا له امله خپله ورته نه دي وزګار شوي. پایله دا چې په کم عمر کې د ودونو له امله نجونې او هلکان دواړه اغېزمن کېږي، خو نجونې له هلکانو ډېره له ستونزو سره مخ کېږي، چې د دې ستونزو او اغېزمنتیا اثر بیا د دواړو خواوو په کورنیو هم محسوس وي او په ټوله کې ټولنیزې ستونزې راولاړوي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. را
ګران اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې باید واده مناسب عمر په اړه ارواپوه او د پوهنتون استاد پوهن مل شرف الدین اعظمی راته وایي. نو موړای مو په یوې مرکه کې په دې اړه پوښتلی دی.
مننه کوم استاد، په پیل کې به لومړی پوښتنه داسې مطرح کړم چې ولې ځینې کورنۍ په ډېر کم سن کې خپل اولادونه ته ودونه کوي؟ که هغه نجلۍ وي که هلک، علت یې څه ده؟
بده مرغه افغان کورنۍ په یوه قبایلي سبک او دود ژوند کوي، او په قبایلي ژوند کې په قبایلي دود او رواج کې میندو پلرونه یوازې د خپلو بچو د اولادونو د زیږولو او زر له خپل مسؤلیت د خلاصولو په فکر کې، او دا فرهنګ دا یو ډول چې د پلانې لوري واده کړه، پلانې زوی ته واده وکړه، یو ډول لکه رقابت، لکه ډوډۍ کول، لکه یو ښه قالین اخیستل، لکه یو ښه موټر اخیستل. دغه کوزده واده هم په افغاني کلتور او زموږ په پخواني قبایلي ژوند په دودونو کې دا دودونه وو، تر دا اوسه پورې له بده مرغه پاتې.
بله موضوع دا چې استاد، په کم سن کې خپل اولادونو ته ودونه کول که هغه نجلۍ وي هلک، کوم مشکلات البته راولاړوي؟
هغه میندې او پلرونه چې خپلو کوچنیو بچو ته یا تنکیو ځوانانو اولادونو ته ودونه کوي، په دې نه پوهیږي چې هغه بچه له ټولو اړخونو نه، یعنی له فرهنګي اړخه، له سیاسي اړخه، د انتخاب له اړخه، ذهني اړخه، فکري اړخه، بدني اړخه، جنسي اړخه، آیا له ټولو اړخونو بلوغ ته رسیدلی که نه؟ په دغو مراحلو، په دغو پړاوونو د ودې له بده مرغه زموږ میندې او پلرونه نه پوهیږي، او خپل بچي په خپله په خپلو لاسونو د بدبختیو کندو ته ورغورځي، او په ماشومتوب کې ودونه ورته کوي، هغه بیا په ماشومتوب کې بچي دنیا ته راوړي، او یو ماشومانه کورنۍ جوړي، او ماشوم ماشوم دنیا ته راوړي، یا ماشوم د ماشوم پالنه په غاړه اخلي، یا ماشوم ټولنه کې یوه ماشومانه کورنۍ یا کوچنۍ کورنۍ په اصطلاح د نابالغه کورنۍ ناپخه کورنۍ او له ګڼو ستونزو سره ښکېله کورنۍ رامنځته کوي په ټولنه کې.
استاد، ستاسو په نظر د واده کولو مناسب سن البته کوم سن دی؟
سن د افغان ځوان لپاره 25 نه پورته د جلی لپاره، او له 20 28 تر 90 پورته د هلک لپاره تر ټولو مناسب خ او ګلالۍ سن ده. دغه مورد زیادومه دا زموږ د افغانانو لپاره په بهر کې، په ایران، په پاکستان، هند او ترکیه کې مناسب ده. اما کله چې دا مسله اروپا ته ځي، یا مثلا امریکا یا کاناډا یا نور اروپایي هیوادونو ته زموږ د افغانانو په بحث کې مطرح کیږي، بیا د هغوی په برید لږ لوړیږي، یعنی له نجونو ته له 150 پورته او هلکانو ته د 200 کلو تر بریده پورې دوی کولی شي کوزده وکړي. اما د افغانستان په دننه کې که یوه جلۍ له 50 کلو وروسته واده وکړي، دا کولی شي چې یوه ښه مور شي، دا کولی شي تحصیلات خلاص کړي، دا کولی شي حتی دنده پیدا کړي، دا کولی شي چې له خپلې خواښې سره سبا ته جنجال جوړ نه کړي، دا کولی شي خپله کورنۍ، خپل بچي په مستقل ډول، په خپلواک ډول مخته بوزي، او جوړ جاړی، سازګاری او د ژوند لپاره شته مهارتونه ولري.
په پای کې استاد، کورنۍ ته څه پیغام لري په دې برخه کې؟
کورنۍ زه فکر کوي چې موږ له جنجال ځان خلاصو، موږ ستونزه حلوو، موږ د خپلو بچو سرنوشت ټاکو، اما خبر نه دي چې دغه سرنوشت دوی ټاکي دا سالم نه ټاکي. زموږ ژوند او زموږ د بچو ژوند فرق کوي. زموږ رواجونو، زموږ دودونو، زموږ شرایطو او زموږ د بچو شرایطو توپیر کړی، نو د دغو نویو توپیرونو په اساس، د نویو بدلونونو په اساس، موږ باید د خپلو بچو په واده کې لږ له احتیاط نه کار واخلو، او لږ ډیر پام وکړو، لږ ډیر دقت.
دا د دیوانې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړم. تر بیا ښه وخت ولرئ.
مان را غي د خيال Madra gai da khyal.